پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د لوی اختر مبارکي درته وایم په دې هیله چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړئ. په دې خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی په موسکو کې دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې غونډې بې خبره ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې اړه به نن په یوې غونډه کې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند نه دی مراد کړی او نه هم له خپل لوري اوربند اعلان کړی. نو په دې خاطر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره د روسیې د همکاریو او د افغانستان په سولې پروسه کې د مسکو د رول په اړه خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه دوه وړې نجونې وژل شوې دي او امریکایي چارواکي وایي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سرکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا بحث وکړ. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر اعلامیه وایي چې د روسیې سفیر ماتینسکی وویل چې هیواد یې تم چمتو دی د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په بهیر کې د مسکو له مرستو نکړی او له دغه هیواد غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نه وي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې همدا مهال د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوال طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند کړی دی. امریکا او ناټو تړون د ولسمشر غنی د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او په طالبانو یې غږ وکړ چې په دې نه وخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې چې له امله یې دوه وړې نجونې وچل شوې او یوه بله ټپي ده. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولۍ وشتې چې یوه یې پر یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان پوځ د توپونو ډزو له امله 2010 کال راهیسې ګڼ شمېر کسانو ته مالي او زیاني تاوانونه اوختي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي چې یوازې تیر کال د پاکستان له خاورې شاوخوا 15,000 د توپونو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. د پاکستان حکومت پر افغان خاوره د توپونو ډزې نه دي تایید کړي خو په خوای ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړه د تورستانو د ځپلو لپاره اقدامات کوي. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له خپل روسي سیال به په خبرو کې له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله یاده کړي. تمه ده چې جان بولټن سبا د اګست په 23 په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشیف سره وویني. دوی دواړو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته لومړی وار سره ګوري. هغه لیدنه چې پکې امریکا او اسرائیل له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله مطرح کړې ده. ایران بیا وایي چې د سوریې په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد تر شا ولاړ دی او ټینګار کوي چې د اسد د رژیم په خوخه په سوریه کې پوځي حضور لري. لویدیځو قدرتونو د سوریه رژیم ته ګواښ کړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریه ولسمشر بشار اسد ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي، لکه څنګه چې د له مخالفو د مخالفینو څخه د ځینو سیمو د نیولو لپاره استعمال کړی دی. په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې، لویدیځو قدرتونو ویلي چې موږ قاطع یو چې که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو عمل به وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی. په ادلب کې له تیر کال راهیسې له مخالفانو څخه ګڼې سیمې بیرته د بشار اسد حکومتي ځواکونو نیولې دي. او روسیه پرون د مرکزی افریقا له جمهوریت سره پوځي موافقه لاسلیک کړه. روسي رسنۍ ویلي چې دا موافقه مسکو ته نږدې د دولتونو د وسلو د نندارتون پر مهال د روسیې دفاع د وزیر سرګی شویګو او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع د وزیر ترمنځ شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې روسي خبریالانو مړي د مرکزی افریقا په دې جمهوریت کې موندل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې دا موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ټینګه او زیاته کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت زیاتره برخې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا به نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د دې غونډې په اړه دوی ته بلنه نه ده رسېدلې. د روسیې چارواکو ویلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او هغوی هم منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اور بند ته ځواب نه دی ویلی او عملیات یې پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې روان دي.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اور بند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
په غزنی کې د وروستیو جګړو له زیانمن شوو سره افغاني سرې میاشتې ټولنې مرسته وکړه.
سرې میاشت خو کوربدانۍ وایو، له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو. قرباني خو نه ده کړې، دغه صفت تصویر
په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. ازادي رادیو اورې مننه چې ازادي رادیو اورې د سهار لوو وجود مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه خبرونه کوو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره وکتل او د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې په بهیر کې د روسیې د مرستې او د چې روسیې څه کولای شي په دې اړه بحث او خبرې وکړې. روسیې به هم دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 4 د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او له لومړنیو نښو هغوی دې غونډې ته مثبت ځواب ویلی او ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د لانجې ځینې نور مهم لوبغاړي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د دې غونډې په اړه دوی ته بلنلیک نه دی استول شوی او کله چې دغه بلنلیک ترلاسه کړي په دې اړه به خپل دریز روښانه کړي. خو دا موضوع مو نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره هم مطرح کړه چې آیا په دې غونډه کې به چې وسلوال طالبان هم بلل شوي دي ګډون کوي که نه. له کابل استډیو رحمت الله افغان دا موضوع د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره شریکه کړې ده. په دې اړه به نور له ښاغلي افغان نه واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په خبر سوي اعلان کې راغلي دي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتسکی سره کتلي. په کتنو کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا بحثونه کړي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خبر سوي اعلان کې راغلي دي چې په دغه کتنه کې روسي سفیر مانتس کې ویل دي هیواد چمتو ده چې د افغانستان د سولې پروسې د بری لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. اعلامیه زیاتوي ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د مسکو رول مهم بللی دی او له دغه هیواد غوښتي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي چې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ښاغلی اتمر هم دا ارشاد ویلي دي چې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیت او د نشه یي توکو کښت او قاچاق د طالبانو جګړیز فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. دا چې په دغه لیدنه کې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. کنه یو ساعت وړاندې مو د افغانستان د ملي امنیت د دفتر له ویان قادر شاه سره خبرې وکړې. هغه وویل چې سات وروسته یا دو سات وروسته په دې اړه باندې موږ خپل دریځ اعلان کړو چې په دې کتنه کې حنیف اتمر یا د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شوې ده. کنه خو ټاکل شوې ده چې د سپټمبر په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د طالبانو استازي سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم ګډون وکړي. روسیه وایي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي دي. په دې وروستیو کې دې ډلې ازبکستان، اندونیزیا ته پلاوی واستوله. همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي دي. بله نورسیم.
بله افغان صاحب له تاسو نه مننه. رحمت الله افغانو چې د په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وروستۍ کتنې او د په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی واضح کړی او په دې اړه به نن هم د امنیت شورا کې په دې اړه بحث او خبرې وشي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورځ راپور ورکړی چې د مسکو په غونډه کې به د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو هند، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ د طالبانو په استازیتوب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکچي شیر محمد عباس استانګزای ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د مسکو د غونډې په اړه رسما تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې ته د رسېدو لپاره د اختر په مناسبت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی دی. هغه هم مشروط په دې خاطر باندې چې که چیرې وسلوالو طالبانو اوربند وکړي نو دوی پر ضد به پوځي عملیات بند شي. کنه پوځي عملیات به دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه اوربند مثبت جواب نه دی ویلی. خو د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني د ډایرکټیف له مخې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نورو د دولت مخالفو ډلو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دغه عملیات به تر هغو د طالبانو پر ضد دوام وکړي تر څو چې دوی اوربند اعلان کړی نه وي. په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې را سره دی. نور جزئیات به له افغان او ورو افغان صاحب مهرباني.
مننه اندرو صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته ځواب ورنه کړ، د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم مطابق د اختر په دویمه ورځ په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري. دغه وزارت وین غفور احمد جاوید وایي چې نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار، غزنی، ورزګان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې عملیات روان دي. ښاغلی جاوید زیاتوي
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
ښاغلي غفر دا ونه ویل چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته څومره تلفات اوښتي دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي. که نه د ویل چې په دې اړه به بیا د ورځې په پای کې معلومات موږ له رسنیو سره شریک کړو. نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې له اختره یو ورځ وړاندې محمد اشرف غني وسله والو طالبانو ته د مشروط درې میاشتني ورباندې وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله، افغان له تاسو مننه.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د روان د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. په تېرې بیا له دې پلوه چې د لوی اختر په مناسبت د افغانستان حکومت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی او وسله والو طالبانو هم تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی، که څه هم ځینو سرچینو دغه اوربند رد کړی دی. او دغه راز ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په څلورمه هم موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د روسیې د نوی چارو وزارت ویلي چې طالبان ته هم د ګډون بلنه ورکړې او هغوی هم منلی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په دې پروګرام کې بیا هم څېړو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او موضوع واخلو چې بیا هم د افغانستان د سولې مسلې سره ډېره تړلې ده. د پاکستان نوی صدر اعظم وایي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا له کله چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. دا موضوع زما همکار عصمت ساروان څېړلې، دلته په سټډیو کې راسره دی. ساروان صاحب، د عمران خان د څرګندونو په اړه نور جزئیات اورېدونکو ته ورکړئ.
مننه نوري صاحب. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوی ډیلی سره د ډیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، په یوه ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک له سولې پرته پرمختګ نشي کولی.
هند تر اوسه د پاکستان د نوي صدر اعظم د دغه پیغام په اړه څه ویلي؟ کنه
د هند صدر اعظم نریندر مودی تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دي ویلي، خو مودی تر دې وړاندې وروسته له دې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره یې خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ پخواني لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سخت دریځو ملت پالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله.
په دې پوهیږو چې څروان صاحب، د دواړو هیوادونو اصلي اختلاف د کشمیر پر سر دی. آیا د پاکستان نوی حکومت یا عمران خان پر دې مسلې له هند سره د جوړجاړي په اړه هم څه ویلي؟ کنه
دقیقا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د لوی د اختلاف یو لوی مورد همدا د کشمیر مسله ده، او تاسو په سر کې هم ورته اشاره وکړه چې دا موضوع د هند او پاکستان د اختلاف موضوع له افغانستان سره هم اړه لري. مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې تر څو د کشمیر مسله حل نشي پاکستان حاضر نه دی چې په افغانستان کې همکاري وکړي. یعنی په یو شکل سره کشمیر له افغانستان سره غوټه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي، اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرښې په اوږدو کې پر یو بل پرله پسې ډزې کوي چې له کبله د دواړو خواوو ملکیانو ته مرشوبلې اوړي. دواړه پر یو بل د اوربند سرغړونې تورونه پوری کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په عین حال کې ومنله چې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو اړیکو اوش تاریخ ته پکتو پاکستان به د درناوی او اعتماد پر بنیاد په اړیکو ټینګار وکړي.
بلې سروان صاحب ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو وامورده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ویلي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. د بل ګاونډ د افغانستان په اړه هم عمران خان ویلي و چې د سرحد په دواړو غاړو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د هغه د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. افغانستان ته هم د مینې، دوستۍ او د یو نوي باب له پرانستل کې دوسره ځي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې په دوام کې یوه لانجه هم د پاکستان لوري د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د توپونو ویشتل دي چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ بیا د پاکستان له لوري په پیل شوي څو توپونو مرمۍ لګېدلې چې دوه ماشومې نجونې پکې وژل شوي. له کونړه همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راسره دی. انوري صاحب، خپرونه ته ښه راغلاست. اول لوی اختر مو مبارک. کلی دغه پیښې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. زه هم تاسو ته ټولو د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. دغه پیښه چې د 13 شپه 2 بجې شوې ده، د پاکستان پوځونو د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ په شونکړې دره باندې درې توپونه راوشتلي وو چې په هغې کې یو توپ په یو کور لګېدلی دی. پکې دوه ماشومان چې عمرونه د 13 کال نه کم دي هغه پکې وژل شوی دی. یو ماشومه چې د همدې کور ده هغه پکې ټپي شوی ده او هغه روغتون ته رسول شوی ده. خو دغه مرمۍ چې دی دا همیشه را روانې وي. تقریبا 8 کال کېږي چې 2010 نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. دغه مرمۍ د ناړۍ ولسوالۍ باندې، همدارنګه په دانګام باندې، مروري باندې، شلتن، سرکانو او خاص کونړ باندې راځي. په وقفي شکل باندې کله زیاتې وي کله کمې وي، خو داسې تر اوسه پورې نه دي ودرېدلې چې د څو میاشتو لپاره یا څه مودې لپاره ودرېږي، خو دوام لري.
بله انور صاحب، د دغو بریدونو له امله هم د سرحدي سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کډه شوي دي. دوی اوریدونکو ته ووایه چې شمېر څومره دی، چیرې اوسي؟
تقریبا نوري صاحب، دغه خلکو دقیق شمېر خو معلوم نه دی، ځکه چې د ناړۍ نه راغلي دي، د باټا شدي ساحو نه، همدارنګه د دانګام ولسوالۍ هغه سیمې چې لګېږي په توپونو باندې د پاکستان د لوري، لکه سور کمر شو، کچلیا شو، یا د شلتن ولسوالۍ د چوګام شو، د غزین شو، همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ شونکړې دره شو چې همیشه په توپونو لګېږي. تقریبا په سلګونو کورنۍ د غزین نه کډه شوي دي. هر یو کورنۍ چې چرته نږدې څوک پیدا کړی دی، هلته پاتې شوي خپل خپلوانو کره، او یا چې لږ څه وس لري هغه تر جلال آباد او اسد آباد رسیدلی دي. کله نا کله د خلکو سره مرستې کېږي، خو هغه مرستې داسې نه دي چې د دوی هغه مشکلات حل کړي. د دوی یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې باید د پاکستان حکومت ته پوځي تقینات ورکول شي، حکومت یا نړیواله ټولنه، او دغه بریدون نه مانی کې دوی بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. خو تر اوسه پورې دوی دغه هیله او دا غوښتنه نه ده پوره شوې.
انوري صاحب، کدلو اختر موضوع ته ورشو، په سیمه کې په کونړ کې دا ځل کوم توپیر وینې د مخکنیو اخترونو په څیر، او آیا پوځي خوځښتونه بیا هم لیدل کېږي؟ نامنه کومې پېښې کنه پرته له دغو توپونو چې اورول شوي په سرکاڼو؟
بدون دغه پاکستاني او ډزو نه چې هغوی کوم توپونه راویشتلی دي، نه علاوه په کونړ کې پرون او نن ورځ خطر شوی دی، او همدارنګه کوچنی اختر ډیر خطر شوی، هغه کې بالکل دغه نشو بریدونه یو بل باندې نو شوی، او خلک هیله لري چې دغه اختر هم د وړوکی اختر په څیر تیر شي. اگر چې هغه اختر کې طالبان راغلي او خار ته ولسوالۍ ته راغلي او د دې نه خلک تلي تقریبا نواپاس او هغه سیمې چې د ډیورن په کرخه باندې پرتې دي غاخي پاس هلته سرحدي پولیس سره لیدنې کتنې کړې وې. خو دا ځلې هغه څه نشته دی چې خلک لاشي ځکه اوربند ونه منل شو، یو طرفه اوربند دی او خلکو تر هغې ځایونو پورې تګ نه دی کړی. خو بیا هم تر اوسه پورې کومه داسې پېښه نده شوې چې طالبانو ډزې کړې وي، بریدې کړې یا هم حکومت.
بل ډېره مننه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې د پاکستان له لورې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ د توپونو د وروستي بریدونو او د غرض په مجموع کې په ټوله کې د کونړ د وضعیت په اړه معلومات راکول. د بریدونو په نتیجه کې ویل کېږي چې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او یوه بله هم ټپي ده. غزنی چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو ډګرو، د دغو نښتو له امله د غزنی ډیر شمیر اوسیدونکي بې ځایه شول او ډیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته، د ډیرو ته هم مالي زیانونه ورسېدل. افغاني سرې میاشتې ټولنې یو نوښت کړی دی، د غزنی له دغو جګړه ځپلو سره یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست د اختر په ورځ هم د ځینو مرستو د ترلاسه کولو په موخه ډیری ښځې، سړي او ماشومان راغونډ سوي دي. دوی له هغه کورنیو سره تړاو لري چې په دغه ځای کې په وروستۍ جګړه کې د کور غړي وژل سوي، ټپیان سوي او یا یې هم کورونه نړېدلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل یوازې په دې خبر دی چې نن اختر دی، نور نو خپلو مجبوریتونو په مخه کړی دی.
اختر خو خوشحالی ورځ ده، نو مقصد موږ هم ضرورت لرو.
خیلی زیات خوش هستیم ما، از قدیما خدای پاک خراب نکنه، قدیما کمک کرد
دولت صاحب، قدیما همکاری کرده خداش خراب نکنه، ما خوش هستیم، خدای پاک کلتر زیاتر بدن.
اول روز اختر ده خو مقصد موږ ډیر خوشاله، په کور شي نه و
د خلکو سره مرسته کوي، همکاری کوي، ډیر خوشاله د موږ ته خوشاله د خلکو جنگ زده ده.
سره مې است کور ودانه وایو له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو، قرباني خو نه ده کړی دغه صفات سوي.
اولین شر کې ما ګرتو انمې اولین کومک کې ما خیر بیمنار.
د افغانی سرې میاشتې ټولنه په غزنی کې له تیرو څلور ورځو څخه د جګړه ځپلو کورنیو سره د مرستې په ویشلو بوخته ده. په دغه ځای کې د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ جګړې له 2000 متاثره سویو کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته کوي. اختر کورنۍ او خپلو ماشومانو ته شک کړی ده.
موږ د اختر ورځم ځان لپاره د اختر وبل ښه اختر وبل سیمو خلکو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. دا کومکونه به دوام لري تر څو پورې سي د کوم ځانمن سوي کورنۍ خلاصي، هغه کتر هر وخت پورې وو توزیع ورته جریان لري.
که په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستې د ویش لپاره د غزنی ترڅنګ له کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه هم د دغه ټولنې کارمندان د مرستې د ویشلو په مخه راغلي، نو وایي تر دې چې اختر په کور تیر کړي خوشحاله دي چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې بوخت دي.
خوشحاله دایم چې زه نن دغلته د ټپیانو او د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوم او زه ډېر ویاړم چې په دغه ورځ داسې کور کې اوسم او خلکو سره زه د دغو بېوزلو خلکو سره زه اوسم. ډېر ښه دی،
زموږ اختر هم په سفر کې ده او زه ډېر خوښ یم چې دغه په دغه مهمه ورځ کې چې زه د خپلو وطندارانو په خدمت کې یم او دوی سره مرسته کوم.
کور خو د هر شی یادیږي، خو موږ ته دونه دا بهتره وبله چې د غزنی د مظلومو خلکو سره چې د دادسې د تاریخ نه متضرر شوي دي او بیا ولا شي ویدیو دلته ډیر وضعیت خراب دی، نو موږ دا بهتره ولا کې موږ یید مسافر شي خارج د خلکو ته یو څه کومک وشي.
موږ ولا د پاس د جنگ په دوه مورس موږ د توسو د سرګردان ای تنه نه پور نن د ورځو د اختر ته هم سودا نه دا وړي، اما شمون که سودا وړي و نه يم خبر، موږ دلته مصروف ای ولا
ولا ډیر د خوخي احساس کو په دې خاطر چې د خلک ډیر درديدل دي.
تشکر اول خو شما هم تشریف آوریتان د اینجه خیر مقدم میکم ای میبر ما ایت است دیگه که بر مردم خدمت کنیم.
زه د جنگ د درېم ورځ نه هم دی خو دلته راغلی و غزنی ښار کې او د خلکو په خدمت کې اخته فکر کوم، همدا به تر ټولو غټ اختر وي چې د خلکو ته موږ خوشحالۍ ورکړو او دوی درد دواس.
په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنې له لورې دغه خوراکي مرستې له هغه وروسته پر جګړه ځپلو او زیانمنو کورنیو ویشل کېږي چې تېره اونۍ وسله والو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه برید وکړ چې په خپله طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته پکې د سختې مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ ډیری کورنۍ د کورونو د نړېدو له امله بې ځایه سوې.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ازادي راډیو له پی ایم سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شئ. په افغانستان کې 12:30 کېدونکي دي. رضوان مراد به د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتینسکی سره وکتل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مسکو پر رول او همکارۍ خبرې شوې دي. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربن تغاړه نیوي ایخي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربن اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ مقامات وی د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ بیګا پاکستانی پوځانو د توپونو ډزې کړې چې له امله دوه وړې نجونې وشل شوي او یوه بله ټپي ده. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره وویني او پر دې مسأله ورسره خبرې وکړي. لویدیش قدرتونو د سوریې رژیم ته خبرداری ورکړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې ویلي دي چې دوی قاطع دي او که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو عمل به وکړي. او د روسیې دفاع وزیر او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع وزیر پرون ماسکو ته نږدې په یوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي موافقه لاسلیک کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د کشف امین نصر احمد جهانگیر رسنوی ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې پکې شمول وسوالې کې وشول، له یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرامه هیروئین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګی قلا ولسوالۍ ته وړل کېدل او د قاچاقو په توری یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3.5 کیلوګرامه تریاک هغه محل ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او کې شمول وسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوي دي. سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو 12 کسان په جزا محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 12 کسان د نشي موادو د قاچاقو په دیال لسو پیښو کې نیول شوي چې تیرونی د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغله موحد زیاتوي دغه ډول تیرونی افغان ځواکونو څو تورن کسان له 8.5 کیلوګرامو هیروینو، 1.3 کیلوګرامو چرسو، 14 کیلوګرامو شیشي او 488 لیټر الکولي مشروباتو سره نیولی او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز ته ورپیژندلی دي.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 12 کسان نیول شوي چې دوی ښځې هم پکې شاملې او د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. کچیری پر دوی باندې لګیدلی تورونه ثابت شي نو محکمو ته به معرفي کړي.
په تخار ولایت کې شپږ تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 15 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 124 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تړاو د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره د نشه یي موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو په 2 جلا جلا عملیاتو کې د تلاشۍ پر مهال په لومړۍ پیښه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیښه کې 1 کیلوګرامه هیروین له 2 موټرو سره نیولي دي. د ښاغلي ناصری په وینا په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی، خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلي وسایطو، کورونو، د تلاشیو او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅوونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونه باندې پلوري.
د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد خپلې اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والي محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجه لکه هغه کوچنی ولایت.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی روح الله وایي چې د نشې له امله له حج څخه پاتې شوی دی.
100% ازش خوب میخواستم که مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دلی لمنز یوسی.
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دمر بخیلی که
مخینی نکوم پچکاری دی ترتا قربان شی زستان ده گت خبره کوم.
وست خبرونی لومنی مطلب ترازو. د نشی موادو د کنټرول نړیوال بورد یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له قاچاقونکو څخه نیول شوي نشی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورد څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک خرڅ کړي، خو بورډ دا غوښتنه ونه منله. د نشه یي موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسېدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاسترنه کې وړاندې کوي.
دغو تعدیلاتو پر اساس چې د روان شمسی کال په لومړیو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوي چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسي او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د یوه لیک په واسطه رد کړي او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا یې هم په درملو کې وکاروي.
بورډ
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپلې اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري. د نشه یي موادو له کنټروله رانیولې بیا له نشه یي موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکي پلوه بحث ورباندې وشي او په اړه یې نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې یې نشه یي مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نور ادارو په همکارۍ کار کوي ترڅو د یو باوري میکانیزم په جوړولو سره دې بورډ ته قناعت ورکړي. داسې یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تاریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروری دی چې نیول شوي تاریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل شي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملي میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر لاګره چې پرسه زیات شي شخصي جبرته لاشي زه فکر نه کوم چې دا زموږ په درد وخوري. بهتره خبره ده چې دا هغه تر اوسه پورې سیستم کې ده په هماغه لار لاړ شي او یو نه ده چې دې لپاره نوي پروسیجرونه جوړ شي چې خلک قانوني آیم سي قانون شي چې دا موږ کنټرول کولی شو. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا به څنګه خرڅېږي چا باندې به خرڅېږي څنګه به انتقالېږي مثلا په افغانستان کې چا وخت تجار وخت
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشئی مواد نشي او سوځوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې که دوی د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللي میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی این سی بی اجازه ترلاسه کړي او بیا له قاچاقوړونکو څخه نیول شوي تاریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځینې اخلي نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ ته د افغان حکومت وړاندیز پاړه راپور اوروه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. دی زیاتوي چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډیر شي او په دې ډول خلکو ته وښیي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې ناړول کیږي، د نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کابل ولایت په کوم ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالۍ کې هغه هم په اوزبین تیزبین او جګدلف سیمه کې تقریبا 300 هکتار یا نږدې د 1500 جریب شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته ده چې اوس یې شروع کړی ده په خاک جبار کې، مدا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالی خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې چې په دغو سیمو کې ستاسو یادونه وکړه د نشي موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلاتو سره د ناامنو ولایاتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېز لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی د عملیات کې ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې چې موږ پلان یې کړی و، په دا وخت کې متاسفانه چې نیروهای امنیتي په نورو عملیاتو کې بوخت و. یعنی موږ سره هغه لازمه قوتونه چې باید ونډه اخیستې وو هماغه وخت نه و.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونه سول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروفه، دا په دې معنی ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لرئ یا دومره ډیر پولیس نه لرئ چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ چې موږ ټول مکاتیب ټول اسناد ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریکه مو خدا خپل اردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود هغه کې بوخت و او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمي شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشي مواد قاچاق کوي، ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار یا هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده، دوی ته بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کیږي. ما هم په خوا ډېر کلک انتقادونه کړي وو پولیس باندې، همدغه وو چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قومندان وو چې هم قومندان د پولیس وی ولسوالي وو، هم خپله زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، هغه دزګیر شو، یو سره نوالو هغه دزګیر شو، نتایج مثبت ده ښه ده، اما سره له دې هم موږ باید قناعت نکړو.
په دومره ستر یو ښار کې چې دومره ډیر خلک اوسیږي، څه فکر کوئ د دومره کمو کسانو نیول د عملیاتو تندي یا سستوالی نه ښیي؟
تاسو یو ورځ ارقام وګورئ، ښه نتایج ده، اما د قناعت وړ نه ده. موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو.
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه ډب کړې ده؟
اول پرابلم فساد کې، دوامه جنګي وضعیت، او دریمه د اقتصادي تیت سات.
تاسو ویل چې فساد وجود لري، مثلا چیرته فساد؟
په هر سطح، په هر ادارو کې. اوس خو موږ قهرمان په فساد کې نه یو.
د افغانستان ډیره برخه معتادین په کابل کې اوسیږي، او دوی ته په کافي اندازه ډول ډول نشه یي مواد هم رسیږي. تاسو ولې د دې نشه یي موادو مخنیوی نه کوئ؟
پولیس د کابل مبارزه کوي چې دوی په منځ کې د تقسیم نشي. ډېری کسان د پولیس کارمندانو چې هم نیول سوی ده، او اوس هم ورباندې موږ کار کوو، استخبارات د پولیس کار کوي چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د ښار کې چې دلته پولیس ولاړ ده، دلته څو کسان ناست ده او د خپل خمار ماتوي. زه راغلم یوه ورځ دلته د ولایت په څنګ کې کوچني پارک ده، همدلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلې ده، او وزارت امور داخله خصوصا قوماندانۍ امنیې کابل جدي مبارزه هم ورسره کوي.
تاسو ویل چې موږ ډیر زیات کار هم کوو، خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم دغه واړه خرڅوونکي د نشه یي موادو. له دې سره سره بیا هم ولې ستاسو دغه مبارزه رنګ نه راوړي؟
د منظم پلان شتون لري، د دې تطبیق یو کمښت هم راوړي، اما زه د خلکو نه هم کومک غواړو چې چیرې که د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اختر درمون پی خبر بکی چی مونگم و سرو کولشی چی موافقانه مبارزه بکن. از سره دیدی نه چی مافیاش داره، دی مافیا کاری داره.
نو دلتا دقیقه مشکل پا کم زایی که ده خلق دمون نخبری، ادارو ترمنز همغیه وجود نلری، او یا هم بل مشکل
تو چنش تاسو سره د دې یو بل شی مشتره. ځینې خلک منافع هم پکې شته، فساد او منافع دا دوه شی د ټولنه ډیر اغیز لري په دا بدبختی کې.
معتادین کابل کې ډیر دي، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړی دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې؟
دا کار مون شروع کړی دی چې دا طبي پرایوت سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومکی جلب دوی ته باید پوهې کړو شروع یو ښه کار خم وکړ. ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې موږ دا کار کوو، موږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو. کابل مشکلات یې ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجې لکه هغه کوچنی ولایت، کاش موږ خپل بودجې درلود بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو.
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کاده تولیدیږي. تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه کړی؟
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو، اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقصه چې زه معلومات نلرم، اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي. تابلیت که هم چی نه، شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پکینګ وکړي، دا قاچاقي توګه راوړي، دوی ګودام کوي بیا به تقسیم کوي، اما بیا زه نسم رادولی ولی چې زما په دې هکله هېڅ معلومات نشته.
په کابل ولایت کې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه مو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ سپو خبريږي، او اوس د یو داسې چا د ژوند کیسه اورو چې له څو کالو راهیسې حج ته د تلو ارمان لري خو دا ارمان یې نه دی پوره سوی. روح الله له لسو کالو راهیسې غواړي چې حج ته ولاړ سي خو نشه یې مخه نیولې ده. دا 16 کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا سوی د نشې له امله له خپلې کورنۍ څخه جلا اوسیږي. روح الله غواړي حج وکړي، او د حج د مراسمو پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشه یي مواد او قاچاقونکي ورک کړي. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
شپږ دېرش کلن روح الله په یوه مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی. له همدې امله یې په ځوانۍ کې حج ته د تللو هیله درلوده، خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسېدلی او ډېر خواشینی دی.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج.
تو زل راغلم چې د حج کولو لپاره نوم ولیکم. همدا به مې ویل چې ای خدایا، کېدای شي چې د معجزې په ډول نشئی مواد پرېږدم حج ته ولاړ سم، خو تل به ویرېدلم چې حج ته د تک پر مهال نشئی مواد چیرې پټ کړم او چیرې استعمال کړم، ځکه کېدای شي چې حج ته د تلو پر مهال زما وینه معاینه شي.
خب 100% از من آزمایش خون گرفته میشد.
روحلا اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي. دی وایي که د ارمانی پوره شو نو د کعبې مخته به درېږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي. روحلا زیاتوي چې نشه یي موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي.
سل په سلو کې مې له خدای جل جلاله څخه غوښتل چې نشئی مواد او مافیایي ډلې له منځه یوسي. الله شاهد دی چې د ډیرو ځوانانو اوښکې مې ولیدې، د خپلې بوډۍ مور اوښکې مې ولیدې، داسې کسان مې ولیدل چې د نشې له امله یې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ. سل په سلو کې مې د نشئی موادو له منځه تلل غوښتل.
د روحلا د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري. دی وایي چې د احتیاط له خاطرې ښځه ځینې بیله شوي او دی له کوره شړلی دی.
پدرم قاری قرآن بود.
پلار مې د قران کریم قاری و. دوی خواندې مې د قران کریم حافظانې دي. یوه خور مې په کابل او بله خور مې په مشهد کې اوسیږي چې د هغې هم نیم قران کریم یاد دی.
زندگی میکنه، ایشون هم نصف قرآن از بر.
روحلا له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په دې موده کې څو ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاتې شوی دی. نشئی موادو د روحلا غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړې دي. ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي، خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتات او ناروغ راستنیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زارو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر ناڅاپه به ژړا کیږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریاله لالا دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریاله لالا ګل خبره دې وکړه، راز چې خپله نیشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته د ستا د پچکاري بمبه راکه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لري؟
بولا بمبه سکو بابا دا یو بمبه زما استاد دوانو بس دا والکا چه دا پودرو پوده رانی سی یو بمبه هم رانی سا یار بریا لیلالا توز دا پچکاری پر یو بمبه هم دوم را بخیلی که ها بخیلی نکو پچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گت خبر کهو ما ما ویل ناروغ کینگی سورا ورا اوز خوشنو داکتر روشوی والا خانده ما زر اشتیه در توایم زر خواست اینام پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خبر جوان خرابوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا تا زربم بدا دا یو کال کینگی چی ززان تور باندی پیچ کاری کوم که تی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چه مانا چه زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دووه چه نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاگا کهو ما زوام چه خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا هاسی خوش و چطی خبری دی زده یو کلکی گی چه کلا دی او او کلا لبل چانا پا مر اخلم و پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلا هم نیمواله
زنو چه زمان خبره نمانی داده بمبا وخلا
ده پرید پلاره و خبره می در تکولا
خواهی سنگ خبره دیرا تکولا
ما ویل اوز خوب پرید پشبخانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله او
آقا دی بشیر زوی می مراغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دل تا پدر توشکه که نه خواه زویا فرید سنگه او
خوو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور تا بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خواه زویا هم داوز دی مور یو خبر یاده کرده خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خو فکر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلری
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدای فضلو که جر را تا وایا ده چه دول ناروغی ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډ سخته شوای دی معاینات یې راښکارا کړل
څه شی ایډ
هو ایډ
ایډ څه بیا څه بلا ده
ایډ داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پودری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوای دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یې خوشي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکړي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوي دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباکو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه ورکوي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.